افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. کابل ښار نن د دو پخوانیو جهادي څیرو د تلین غونډو د لمانځلو سره د یوې ځان وژونکې حملې شاهد و چې لږ تر لږه لس تنه یې ووژل او نږدې نولس ټپي هم کړل. داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د حکومت اجرایه رئیس بیا له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د نویو وړاندیزونو دفاع وکړه او ویې ویل چې د سولې د فرصت له لاسه تلو دروند مسؤلیت نشي منلی. امریکا به د پاکستاني طالبانو پر یو شمېر مشرانو جایزې ټاکلې دي. پر دې او ځینو نورو مسایلو وروسته په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله سنګزی د خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرته کې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر لس تنو او د ټپیانو 22 ته رسیدلی دی. د تخار په ولایت کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو په پوستو حمله کړې چې په نتیجه کې نه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو و سرتیري وژلي دي. او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو تاریخي سفر تاجکستان ته تللی دی. خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر لس تنو او د ټپیانو 22 ته رسیدلی دی. د خبر د عامې روغتیا وزارت د اړیکو مسؤول او ویاند ډاکټر وحیدالله مجرو ازادي راډیو ته وکړه.
نننۍ خونړۍ پیښه کې لس تنه زموږ وطنوال شهیدان او 22 نور په دې حادثې کې ټپیان شوي دي. ټپیان پس د حادثې نه په ډېر لږ وخت او په سرعت سره د کابل امبولانس له طریقه حادثې ته څیرمه روغتونو ته انتقال شوي دي. ځایي خدمات دوی ته وړاندې شوي او اوس هم ټول د درملنې لاندې دي.
په کابل کې نن لغرمې مخکې د دشتي برچی په سیمه کې هغو مراسمو ته نږدې انتحاري حمله وشو چې د وحدت اسلامي ګوند د مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي د وسله والو طالبانو په یوه حمله کې تیره شپه نه سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبله په خواجهغار ولسوالۍ کې اړولې ده. د تخار د والي د ویاند په خبره په دې حمله کې نه نور سیمه ییز پولیس او څلور د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. افغان ټیم مخکې درې واړه لوبې په سکاتلند، زیمبابوې او هانګ کانګ بایللې دي. خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان بیا هم راتلونکي لوبې ته لیوال دی.
You can't expect that we are out still. There is something that if we win.
Hey, we hit Shaham that kalwar nadi che mung de wotliyo ka mung la Nepal bo gatao da Nepal aw Hong Kong de lobi tremains zmuk pagata kum karoshi bi aham chancellor khol ka sanga che mung dre urste lobi wo lobo wali la mung che sanga tawqo ke da la hagi sara sama nawa bi aham mung hila man yoshi ratun ki ke khelo bi wakro.
We got some positive from that and hopefully
افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس له لاسه ورکړی او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخښنه غوښتي ده. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو تاریخي سفر تاجکستان ته تللی دی. میرزیایف چې نن د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان تر څنګ په دوشنبه کې خبري کولې وویل تاشکند به په ټولو برخو کې له دوشنبه سره خپلې اړیکې پراخې کړي. هغه وویل د ازبکستان او تاجکستان اړیکې به په نږدې راتلونکو کې د ستراتیژیک مشارکت تر بریده ورسیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل ازبکستاني سیال د ورځنی سفر مهم وباله او ویل هیواد د سیمه ییزو همکارۍ د پراختیا په برخه کې د ازبکستان له هڅو ملاتړ کوي. شوکت میرزیایف چې په 2014 کال کې د اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان جمهوریت ریاست ورسید په مرکزی آسیا کې لخپلو گاونډیانو سره د اړیکو ښه کولې د حکومت لومړیتوب بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشت پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالی رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره تر کتنې وروسته وویل ټرمپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو سره د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلا شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ ایو یانګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ټرمپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد خولای دی چونګو ویل کيم ژمنه کړی چې شمالي کوریا بل نورو اټومي او د میزایلو ل ازموینو ډره وکړي د کيم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیر یو کال کې په خپل کې ترخی خبري تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړي ده د هغه په ټاپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅه کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د ورتیا تر لاسه کولو پر سر راغلی دی اخو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر چې د افریقایي هیوادونو د کانفرنس لپاره یو افریقایي هیواد تللی دی نن یې په جیبوتی کې په دې اړه خبرې لانو ته وویل دا هغه څه دی چې امریکا متحده ایالاتونو مخکې له کیم جونګ اون سره د خبرو په خاطر صراحت ورکړی دی اوس په دې باندې هڅې روانې دي چې د دغې خبرو اترو په نیټې او وخت باندې او همدارس په ځای باندې بحث وشي او دا به څو اونۍ وخت ونیسي سپینې ماڼۍ او د جنوبي کوریا چارواکو ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغسې شدید پاتې وي او د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر هغه سیمه ولیدله چې یو پخوانی روسی جاسوس او لور یې پکې بېهوشه موندل شوی ویل کېږي دوی په یو ډول کیمیایي موادو بېهوشه کړای شوي دي برېټانیا وایي که مسکو د دې پېښې تر شا لاس ولري دوی به مناسب ځواب ورکړي خو مسکو رد کړي چې د دې پېښې تر شا دې لاس ولري
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل کابل نن د مارشال محمد قاسم فهیم او د پخوانی جهادي مشر عبد الله علی مزاری د تلینونو د المنزل سره دی وی زنوجن که حمله شاهد چ لکترلګه لستنه وجل
بتعداد 9 نفر به شهید شده که 8 نفر از اون ملکی است یک نفر هم پلیس است
همدی خارکت مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په غونډه کې بیا د حکومت اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د نوې وړاندیزونو دفاع وکړه او ویل چې که د سولې دغه فرصت له لاسه ووځي دوی دغه درون مسؤلیت نشي منلی
مذاکره پیش از پیش تایید شرط گذاشتن اگه یک روز تاخیر کنه رسیدن به صلح او باز یک مسئولیت بسیار بزرگی است که ما نباید دوره او مسئولیت به خود بگیریم
د غزنی ولایت سیمه ای چارواکي وایي د هغې خونړۍ پېښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوي وه او د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي وو پکې د امریکا متحدو ایالتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې دغه راز د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلال الله په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په لویدیځ کې انتحاري حملې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژلي او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړي دي د دې وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال وشو چې یو انتحاري غوښتل د عبدالعلي مزاري یاد غونډې ته ننوځي او ځان والوزوي د حملې نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې
په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم او د عبدالعلي مزاري د یادغونډو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو خو بیا هم د مزاري یادغونډې ته څیرمه انتحاري حمله وسوه د کورنیو چارو وزارت وایي انتحاري قصد درلود چې د عبدالعلي مزاري په یاد جوړې شوې غونډې مراسمو ته ننوځي خو په لومړۍ تلاشي کې د پولیسو له لورې له پېژندلو وروسته غونډې ته نږدې په 200 مترۍ کې ځان پورې تړل یو چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړه د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروسی پیشه که نه نفر شهیدان شویدی چی یو نفر پولیس دی او اطلاف نفر نور هم تپیان دی چی تپیانو که دریتن پولیس دی امنیتی زو کنه دی او نور پات پول ملکی کسان دی
دغه حمله داسې مهال شاوخوا یولس نیمې بجې وشوه چې د پخواني حکومت او اوسني برحاله چارواکي له هغې جملې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او یو شمېر سیاسي چیرو د عبدالعلي مزاري د وژنې په یادغونډه کې ګډون کړی وو اسلامی دولت یادایش ډلې د اوماق په نوم په خپل انټرنیټي پاڼه کې د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. له دې سره په خوا کې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د ششترک په سیمه کې په دویمه انتحاري حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخته و. د افغانستان جمهور ریاست د ویلامي په خبرولو سره دغه حمله غندلې او د عامو خلکو غونډو په نخښه کول یې د بشري ضد جنایت بللی. د پیخي یو شمیر عیني شاهدانو په دیړه ازادي رادیو ته ویل
محمد
ایوب يم د وی پیوړی چودنې غاک می واوري دروست مې ولیدل چې ټپيانې رینجر ته پورته کول.
نظر
حسین يم د کلای نظر د سیمې یو تن دکاندار. دلته محصلینو تلاشي هم کوله چې حمله رامنځته شو. له دې ټولو سره بیا هم حمله داسې محل رامنځته کیږي چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغو مراسمو لپاره په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو او په 300 متری کې درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي وو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د داسې حمله په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي بنسټونه اپړه بولي. د دوی لړلې نزیفې زکی ازادي راډیو ته ول تر هغه چې په دغه بنسټونو کې بشپړ اصلاحات رامنځته نسی وړ کسان په دندو ونه ګمارل سي د امنیتي کمربندونو په جوړېدا سره په ښار کې امنیت نشي راتلای.
په کابل کې د ځان وژونکي حملې په باب مو واورېدل چې نن د دې ښار شپږمې حوزې هغه ځای ته نږدې شوې وه چې د پخواني جهادي مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړه شوې وه. د دغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی دی. په حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. اوس چارواکي وایي چې مخکې البته د نهو کسانو د وژل کېدو ویل شوي وو، اوس د لسو کسانو د وژل کېدو او دغه راز د 22 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه یاد غونډې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن وختي مخکې له دې چې دغه انتحاري حمله وشي وینا وکړه. له هغه وروسته د حکومت اجرایي رئیس بیا په کابل کې په یوې بله غونډه کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د څلورم تلین په یاد د کابل د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه هلته وینا وکړه. د مارشال محمد قسیم فهیم د تلین په غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو من جمله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي او اوس هم د هیواد له یوه سخت حالته تیریږي. ښاغلی عبدالله دغه راز په هیواد کې د ملي وحدت د ټینګېدو تر څنګ له وسله والو طالبانو سره سوله او په سیاسي نظام کې د دغې ډلې شریکول مهم وبلل. د دې غونډې نور حال به بیا هم د ازادي راډیو د سیمې د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم او عبدالعلي مزاري په یاد غونډو کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیزونه د سولې خبرې د غونډو د ویناوالو د خبرو مهم ټکي جوړول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري په تلین کې له ګډون وروسته د مارشال محمد قسیم فهیم په تلین کې وینا کوله، له وسلوالو مخالفانو سره له قید او شرط پرته وړاندیز د سولې په برخه کې مهم ټکي یاد کړ.
وخت گفته میشه کې ما حاضر به مذاکره هستیم و برش
هغه وای کله چې ویل کیږي موږ مذاکرات ته حاضر یو او مذاکرات د شروع کېدو لپاره قید او شرط نګدو، دا یو خټک دی او باید همدا سی وی او وای مذاکراتو کې مخکې له مخکې شرط ایښودل کچېری سولې ته رسیدو لپاره یو ورځ هم ځن رامنځته کړي، دا نو بیا یو لوی مسولیت دی چې موږ نه باید په غاړه واخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا ولس ورځ وړاندې د کابل پر روسي په دوی مناسته کې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې ک طالبان سولې وکړي د ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې سره په خوا کې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی ته د سولې په اړه د سلام مشورو په لړ کې وړاندیز کړی چې وسلوالو مخالفانو ته د سولې د خبرو لپاره د امن سیمه پرې خودل سي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د مارشال محمد قسیم فهیم په څلورم تلین کې وینا کوله، وسلوالو مخالفانو ته د سولې په اړه د حکومت له نوي وړاندې زنانګ وکړه، خو دوی ته د امن د سیمو د پریښودلو له وړاندې سره مخالفت څرګند کړ.
مګر
هغه وایي زما وړاندیز دا دی ورته ووایي چې راشي هیواد مدی، خو د خدای لپاره مخکې له مخکې د ملت له جبه کټه بخشي مه کوئ. دا چې غږ ورته کوي چې راشي فلانی ولایت درکوو، دغه ځای د امن لپاره تاسې ته پرېږدو، هغه ځای چې دوی ته د امن لپاره
ورکول کیږي نو موري ځای بیا د امن ځای نه بلکې د فساد سمدرې جوړیږي.
منطقي فساد مشه
خغلی سیف سیاتکړه څومره چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په مخالفت کې جدي وو همره به له دوی سره د سولې پراته کې جدي حل ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پورز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي راډیو ته ویلي وو فکر نه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د کوم ولایت پرېښودل به د افغانستان ستونزه هواره کړي.
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې مو د حکومت اجرایه رئیس په ګډون د یو شمیر جهادي مشرانو او نورو ګډونوالو د څرګندونو مهم ټکي واورېدل. لکه څنګه چې مو واورېدل په دې غونډه کې بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبره مطرح شوه. په تېر بیا حکومت هغه وړاندیزونه چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته کړي دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز هم د ګلبدین حکمتیار د وړاندیزونو په اړه ویلو چې هغه د سولې د ګړندې کېدو د سولې د پروسې د ګړندې کېدو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندیز کړی دی چې طالبان ته د امن سیمې وټاکل شي تر څو وکولی شي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه مخته یوسي. خو لکه څنګه چې مو واورېدل یو شمېر له دغو وړاندیز سره مخالفت کوي. البته ګلبدین حکمتیار دغه وړاندیزونه مخکې دی چې د کابل د پروسې په دوهم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته پراخ وړاندیز زونه وړاندې شي. دا خبرې د نیویارک ټایمز له خبريال سره کړې وي او د دې ګون ویان ویلي چې هغه نوی ندی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د غزنی ولایت سمیز چارواکی وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوي وه او د یوې کورنۍ درې غړي پکې په مرموز ډول وژل شوي، یوه ښځه ټپي شوې او دوه تنه هم ژوندي یرغمل شوي وو. د دغې پیښې او د عاملینو د موندلو په برخه کې د چارواکو د پڅو اقداماتو په وړاندې د پیل شوي اعتراض نن اومه ورځ ده. د اعتراض کوونکو مشران نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو په مخې د کابل کندهار لویه لاره چې شپږ ورځې په بشپړه توګه بنده کړی وه په بشپړه توګه د ټولو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. وړمه ورځ ولسمشر له اعتراض کوونکو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه چې په اوو ورځو کې به په دې پیښه کې ښکیل افراد نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د هغه کسانو لړلې څلور کسان نیولې کوم چې وونه وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلې و. یوه ښځه یې ټپي کړې وه او د یادې کورنۍ د دوه تنه نور هم ژوندي له ځانه سره وړي وه. د دغه ولایت د کرباغ ولسوالۍ ولسوال صاحب خان الهام د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کسانو لړلې دوه تنه په روغتون کې په ټپي حالات کې نیولې. د د په خبره چې اوس د پولیس له خوا په روغتون کې تر نظارت لاندې دي. خو دا یو نه ویل چې په کوم روغتون کې دي. نوموړي وایي چې د د معلوماتو له مخې دوه کسان نور هم نیول شوي، خو د د په خبره چې تر اوسه ورته کوم امنیتي ارګان نه دي تایید کړي او نه یې هم په اړه معلومات ورکړي دي.
دا چې تقریبا دوه قاتلین نیموږ زخمیان په شفاخانې کې وو، هغه تر نظارت لاندې نیول شوي دي. او دا چې نافایسته راپور چې ځینې نورم په دې کې نیولې دي، تر اوسه پورې مې تر دې غاری شامل راکړل دي د ښکری یو کار روان دی. هم په دې کې کابل کې چې کسان مشکو خلک دي، استخبارات یې له طریقه معلوماتي خلک دي، په اوږد کې په خلاص روان دي. هغه د
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی له ولایتي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسوه. شاغل الهام وایي بل خو بیا چې رشپه د کرباغ ولسوالۍ په نوابات سیمه کې وسلوالو طالبانو دوه ملکی کسان په ډزو وژلې دي. نوموړي وایي دغه کسان چې رشپه شاوخوا بجې د دغه ولسوالۍ په نوابات سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو هغه محل په ډزو وژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لار و. الهام زیاتوي چې د نوابات سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او یاد کسان وسلوالو طالبانو وژلې دي.
دغه دوه نفره دي چې د دې نوابات په حصه کې ساحه ساحه امنه ساحه ده او د مخالفینو لاسرسی ده. دولت هم پهڅوک نه لري، نه پیسې لري، نه کوم کسان د دولت هم پهتلای شي. یو دا ماښام ته و به یه بندی در دوان پر نمسته تراوزی کور پاکدی و موسیقی کلکتاری و رزولی دی دوان و ایکسی دیدی
اسلوال طالبان تروز پا دیار رسنی تسنه دیویلی ها خوابیان نو مورز هم پا غزنی شارا و کرباغ و لسوالی که ده سلگون خلگو لخواب پیلسوی لارین نو مورز هم ایدامه لری اول دولت سخه ده کرباغ ده پیشی ده کاتل نغشتنه کوی لارین کون که وای ده کابل او کندهار ترمنزلوی لاره ده ورز لپاره پا مکمل دول ده هر دول موتر پر مخلاصه کرده او په غزنی شار کې هم خیمه د سړکونو څخه لري کړي خو په خبره چې لارین لا هم په سولي زتو روان دي د یاد لارین کون کې یو تن تنظیم کون کې ازادي راډیو ته داسي ویل
اوس په حال تن تاسو خبرې کوم په کامل معنا باندې هم دي بارونکو هم دي ټول مشانه په وړاندې باندې سړک خلاص حکومت باندې بریدي هغه هم خلاص کړو یت مشکل نشته او مشکل نه دی سړک بغل ته ولاړ دي
دا په داسيال کې د چله دی وړاندې د دغل تلارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ پر لوی لار ایواز هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکول کوم چې مسافر پکشي کې وو یا هم خوراکي توکي پکشي کې بار و
ازادي خبری مجله اوري
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ډلې د څو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې به $2 میلیونه جایزې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو په دې وروستیو څو اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هم د دې ډلې ګڼ شمیر مشران وژلي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پرون د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دې ډلې د دوه نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $2 میلیونه جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک TTP د مشر ملا فضل الله د ځای او موقعیت په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $5 میلیونه پورې د جایزې ژمنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې هم دا زیاتونه کړې چې تر $3 میلیونه پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو په ګڼ شمیر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي حملو ګواښ ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللي او په څرګنده یې پر متحدو ایالاتو د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې د پاکستانی طالبانو ډلې د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستانی ته هم روزنه ورکړې چې د 2010 کال په مې میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوک کې د یو موټر بم حملې ناکامه هڅه وکړه. امریکایي چارواکي وایي TTP په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزۍ چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکې وه او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په برید کې هم لاس درلود. ملاله په دې حمله کې سخته ټپي شوه خو ژوندۍ پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه هم وګټله. پاکستانی استخباراتي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او 19 ملګری د افغانستان په خدیز ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو. د ملا فضل الله زوی د TTP څلرم جګپړی غړی دی چې په تیره میاشت کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور وو هم د بی پیلوټو په برید کې ووژل شو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه وځي او ریدل شي او سمي و نړیواله موضوع
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري. د دواړو مشرانو د کتنې خبر پرون د جنوبي کوریا یو جګ پوړي چارواکي ورکړی او نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم هغه تایید کړ. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالتونو او شمالي کوریا مشران به د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د محدودولو لپاره د یوې احتمالي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پریکړه په خپل ولس مشر ډونالد ټرمپ کړې ده. ښاغلی ټلرسن زیاته کړه چې د دې کتنې د تنظیمولو لپاره څو نوی وخت پکار دی. ټلرسن چې افریقایي هیواد جیبوتی ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د ولس مشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې غواړي د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. ولس مشر ټرمپ هم پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې کیم جونګ اون نه یوازې د اټومي وسلو د مخنیوي خبره کړې بلکې د هغو له منځوړو ته هم لیوال دی. ټرمپ لیکلي شمالي کوریا ژمنه کړې چې د خبرو پر مهال به د بالستیک توغندیو هیڅ راز ازموینه نه کوي. خو ټرمپ د ټویټر د پیغام په دوام لیکلی دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې له امریکا سره یوې موافقې ته رسیږي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار پرون وویل ټرمپ موافقه کړې چې د سګانی کال تر می میاشتې پورې له کیم سره وګوري او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د یو تړون په اړه خبرې ورسره وکړي. چونګ یوی یونګ چې په دې وروستیو کې پیونګ یانګ ته تللی و پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولس مشر ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا مشر ویلي چې د اټومي وسلو د له منځوړو مسلې ته ژمن دی. هغه د شمالي کوریا د مشر له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به له دې وروسته د بالستیک توغندیو له هر راز اټومي ازموینو ډډه وکړي. نوموړي همدار سرګند کړ چې ولس مشر ټرمپ د دې ژمنې ستاینه وکړه او وی ویل د اټومي وسلو د دایمي لمنځوړو هدف ته د رسیدو لپاره به تر می میاشتې پورې له ښاغلي کیم سره وګوري. واشنگتن او سول موافقه کړې ده چې د خبرو لژمنې سره سره پر شمالي کوریا فشارونه به دوام وکړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار وویل چې پر پیونګ یانګ فشارونه به تر هغه وخت روان وي چې د مشخصو اقداماتو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. هغه وویل پیونګ یانګ منلې ده چې له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه دوام وکړي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تیر کال یو بل ته سپکې سپورې وویل. هغه مهال د دې دوه اټومي قدرتونو تر مینس د جګړې ویره هم رامنځته شوه ځکه شمالي کوریا ادعا کوله چې توغندي متحد ایالات وشتلی شي. خو که د دواړو هیوادونو مشران سره وګوري نو د شمالي کوریا د بالستیک او اټومي توغندیو د لانجمن پروګرام د حل په برخه کې به یو مهم ګام واخیستل شي. روسیه د دې اعلان هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې دا پر سم لوري یو مهم ګام دی. لاوروف ویلي چې دا باید یوازې یو کتنه نه وي بلکې باید د شمالي کوریا اټومي لانجې ته د حل لارې د موندلو لپاره د یو بهیر پیل وي.
ازادي راډیو او تاسو چې نوې ازادي راډیو سره یو ځای کیږئ د کابل ښار د نن مهمو پیښو لنډه یادونه کوو. کابل ښار نن د دوه پخوانیو جهادي څیرو عبدالعلي مزاري او د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین غونډو له لمانځلو سره د یوې ځانوژونکې همدې شاهدو چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول او شاوخوا دوه ویشت تنه نور ټپیان شول داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دغه حمله شاوخوا یولس نیمې بجې هغه مهال وشوه چې یوه انتحاري غوښتل په شپږمه حوزه کې د عبدالعلي مزاري یاد غونډې ته ننوځي او ځان والوزوي. دغه راز د حکومت اجرایه رئیس هم بیا د مارشال محمد قاسم فهیم د تلین په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د نویو پلانونو دفاع وکړه او وویل چې که د سولې دغه فرصت له لاسه ووځي دوی دغه درون مسؤلیت نشي منلی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم د زابل ولایت د شاسفاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چم پراتی نو موږ وای چې دغه ته مکتب ته ډیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپروم چې مسته یو مکتب را جوړ کړي. مصر حکومت وعده کړی دی مکتب وای در جوړو خو وروسته را جوړ کړی نه دی. نو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کړي. والسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د شارک مسجد وزیر کلاس خاختاش سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځ کې نه راکړلی چې ابتدا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبه کې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي. اویز بانک منځکه امرا تخت کشی کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او موږ غوري واپس خوخی ته خوخی ولسوالۍ ته موږ غوري بیا مونږ لا اوس دې کرانه نو چې بیر کرا زو را خوشین کی موږ درې سو روپۍ دی اړ کو هغه جاړې ممر کسي مزدور را سره تللې دی هغه روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوره شپږ سو رانه لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی غوړي دا نمبر باندې دي چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي حکومت لار شو پاکستان د در دلار شو بل مل تلار شو موږ ته نور لار ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وکړه دا زر ته زر د موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي. کی وسلام
دا تاسو په پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ اسپټ